ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوی زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. ناتو د افغانستان له برښنایي سکتور سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني د حکومت د احتمالي مرستو په اړه هم درته راپور خپرو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر نور نوي زره ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویدنې له امله د خپلو کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ناتو د افغانستان د برښنا لک سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. او د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ورکول کیږي چې عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورونو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای شي چې د پوځي اډو ترڅنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانکزی هم دغه پروژه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره مهمه وګڼله او ویل چې موږ په ټول هیواد کې خپل سیستم عملیاتو او ادارو لپاره یوې باثباته برښنا ته اړتیا لرو. د هرات ولایت په سلګونه اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. مظاهره کوونکو ګاونډیان د افغانستان د خلکو په بې اتفاقۍ تورن کړل او افغان حکومت ته خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو ایران، ترکمنستان او د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته به د هرات لویه اداره وتړي. په دې وروستیو کې په کابل او شمیر نورو ولایتونو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ننګه مظاهرې وشوې، خو افغان حکومت تر اوسه د مظاهره کوونکو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د ازره ولسوالۍ په بزرګانه سیمه کې شوې ده. د ښاغلي اندرابي په وینا یاد ماشومان په بوټو پسې راوتلي ول چې ماین پرې وچاودید. او د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 15 وسوال مخالفین وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه د دولت وسوال مخالفینو د کوټ ولسوالۍ اړوند د پولیسو د تاخان پر پوسی برید کړی چې تر درې ساعتونو پورې جګړې دوام کړی. مشتقیوال وایي په دې نښته کې 15 تنه وسوال وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان هم ټپیان شوي دي. بلخوا د سیمې خلکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیمه کې وسلوالو د درې تنو محلي پولیسو څخه سرونه غوڅ کړي، خو امنیتي چارواکو دا خبره نه ده منلې. د دولت وسوال مخالفینو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. دا بدلون د محافظه کارو استازیو د سخت فشار له امله رامنځته شو. دغه استازي له دې تړون سره مخالفت کوي. د ایران د اټومي تړون پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر ځای پریکړه وشوه چې د اوس لپاره د بحث پرې وشي. له دې تړون سره مخالف استازي هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي څو دا تړون ونشي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ د دې تړون په اړه ټول معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. محافظه کاران وایي چې د دې تړون پټ اړخونه هم باید دوی ته روښانه شي. ملګري ملتونه څرګندوي چې د تړون پټې خواوې خوندي دي او هغه له کانګرس سره نشي شریکولی. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 زره ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کینو گاوا سیند پر ژۍ نن وروسته تر دوو پرله پسې ورځو بارانونو اوبه واوښتې. د سینو اوبه د توکیو په شمال کې د جوسو په نوم ښار ته ورماتې شوې. د جاپان سر جاسم شینزو ابي خبریالانو ته نن په توکیو کې وویل دا اندېښنه ده چې په سیمه کې به په بې ساري ډول باران ووري شي. ټول حکومت به د خلکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او تر وسه وسه به د نور ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. د تلویزیونونو په فلمونو کې هلیکوپتر ښکاري چې خلک له بامونو پورته کوي او کورونه او موټر ښکاري چې اوبو په سر اخیستي. تر اوسه پورې د 15 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د القاعده شبکې مشر ایمن زوهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګي شي. ایمن زوهری په هغه غږیز پیغام کې چې تېره ورځ په انټرنیټ کې خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ثبت شوی دی، خو له نقشو داسې ښکاري چې لږ تر لږه 8 میاشتې پخوا ثبت شوی دی. داعش تیر کال په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې او د اسلامي خلافت اعلان یې وکړ. دغه ډله د تیلو په تولیدونکي سیمه کې تر القاعده په ستر امنیتي ګواښ بدله شوې ده. د دې سربیره چې د دغو دوو اسلامي افراطي ډلو ترمنځ دښمني شته، او زواهری وړاندیز وکړ چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تایید شي نو د روسیې له مداخلې سره به دا شخړه هواره نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اندېښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي چې جان کیری په ښکاره لاوروف ته وویل که چیرته دا راپور رښتیا وي له دې سره به شخړې زیاتې شي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونه کړي چې د دې بحران د پای ته رسېدو لپاره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په سوریه کې د تروریستي ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو هڅو ټینګار وکړ. روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. رویټرز اژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې کارګرانو روان اونۍ د والووي کې ښارګوټي ته څیرمه یوه سیمه په نقشه کوله. په دې مرکز کې به مهمات ساتل کېږي او د 3500 پوځیانو لپاره بارکونه جوړې شي. همداراز د لمبا د هاوس په ګډون به پکې د لوبو لپاره ځای ودان شي. د روسیې دفاع وزارت غواړي چې په دې مرکز کې پوځیانو ته د توپخانې، هوایي دفاع او د زغروالو ګاډو روزنه ورکړي. له پلان سره سم به په دې مرکز کې د امریکایي پوځیانو د تاکتیکونو زده کړه روسي پوځیانو ته ورکړل شي. کیف او لویدیځ روسیه تورنوي چې پوځیان او وسایل د اوکراین ختیځ ته د روسي پلوه بلکون غوښتونکو د ملاتړ لپاره استوي څو د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي، خو ماسکو دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ناټو له افغانستان سره د برښنا د تاسیساتو د ودانولو لپاره د 200 میلیون ډالرو مرسته وکړه. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت د سولې په پروسه کې د دې هیواد مرستې وغواړي، جرمني به مرسته وکړي. د کندوز ولایت له ګڼ شمېر سیمو څخه خلک د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله بارېدو ته اړ سوي.
د عملیاتو ترڅنګ موږ مجبور یاست څو څه د ملکي تلفاتونو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو.
د کندوز د والي ویانت عبدالودود واحدي وو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او دولت د مخالفینو ترمنځ د جګړې څلورمه ورځ ده.
د یو خوانه از موږ سره د بل خوانه او د اردو ملي د بل خوانه عملیات شروع کړل.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د چک جمهوریت وایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی اورېدل مه هېروئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې له عمله باید د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه باید د ډیزلي جنراتورانو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یوه اساسي مرسته ده او کولای سي چې د پوځي اډو تر څنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
ناټو ژمنه وکړه چې د دایمي برېښنا په واردولو سره به په دې برخه کې د افغان پوځیانو لګښتونه نیمایي ته راښکته کړي. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو چارواکي وایي د 200 میلیونه ډالرو په مرستې سره به د برېښنا شرکت ظرفیت دومره لوړ کړي چې وکولی شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړتیا وړ دایمي برېښنا برابره کړي. دغه سازمان د امنیتي همکارۍ د برخې مرستیال جنرال ټاټ سمینایټ د پنځمې په ورځ د افغانستان د بیرغونې له وجهې صندوق سره دا مرسته اعلان کړه.
Today NATO allies and partners are announcing
a General Seminar to Aynand NATO غړي او متحدین په افغانستان ته د دایمي او باثباته برېښنا د راوړلو په خاطر دغه هیواد د بیارغونې له وچی صندوق سره د 200 میلیونه ډالرو مرسته اعلانوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دغه مرسته په واسطه وتونیږي چې د ډیزلي جنراتورونو څخه د قیمتي برېښنا د استفادې پر ځای وارداتي ارزانه برېښنا وکاروي. کله چې دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د برېښنا مصرفي بودیجه به نیمایي سپما شي، یعنی په یو کیلووات کې به له 3.5 سنتو نه قیمت 2 سنت ترحکته شي. جرمنی، استرالیا، کاناډا، بلجیم او هالند د ناتو 15 غړي دي چې دغه سازمان په چوکاټ کې د 200 میلیونو ډالرو د مرسته کړې ده. اوس وخت د افغان پوجنو د برېښنا لګښت په کال کې 328 میلیونو ډالر خودل شوی چې لبرېښنا شرکت څخه چې لبرېښنا شرکت سره د ناتو د لسکلن تړون لمخې به شاوخوا 600 میلیونو ډالر پکې سپما شي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریز برخې رئیس میرویس عالمی د امریکا په سفارت کې جوړ شوی غونډې ته ویل چې د ناتو په مرسته به د برېښنا د مزو په غزیدو سره ټول سیمه ډیره ګټه وویني.
The NATO contribution to ADB's 500 kilovolt line.
غلی عالمی وی افغانستان له برېښنا شرکت سره د ناتو دغه مرسته چې د برېښنا 500 کیلوولت لاین به پرې وغځيږي سیمې ته به زیاته ګټه هم ورسوي او هم به د افغانستان د برېښنا له سکتور څخه یو قوي ملاتړ وي. دا لاین به د کاسا زر د وارداتي برېښنا له لاین سره یو ځای چې هغه نړیوال بانک تم ویلوي. افغانستان به دې ته آماده کړي چې د لارې د سیمې هر یو هیواد ته برېښنا
ورسیږي.
د خغلی عالمی په خبره ناټو بل مزار شریف خار نتر په لخمری پوری د برېښنا د مزو د غزولو پیسې ورکړي چې پراتلونکي کې به د کاساله پروژې سره یو ځای له ترکمنستان څخه وارداتي برېښنا ان تر کندهار ورسیږي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي پوځیانو اډو ته د دایمي برېښنا د واردولو په خاطر دا تړون په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې په دې برخه کې د تیلو د قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت بیلګې لیدل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزي وویل چې د یادې پروژې په عمل کېدو سره به د افغان پوځ اډو ته دایمي برېښنا ورسیږي او د ډېرو ستونزو مخه به ونیسي.
In terms of the Afghan National Security Forces, it is critical
that we need stability in providing energy. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې دا پروژه ډیره مهمه ده. موږ خپل سیستم عملیاتو او ادارو ته په ټول هیواد کې د باثباته برېښنا رسولو ته اړتیا لرو. ولې ورته اړتیا لرو؟ ځکه چې موږ وغواړو چې خپل کارونه مخته یوسو، مالی برخې مو مخته یوسو، نوې باثباته برېښنا ته اړتیا لرو. د دې برېښنا په نه موجودیت سره به هر ورځ سیستم له سره نصبو او ډیره ډیټا به له لاسه ورکو. خغلیستان یې همدارس نړیواله ټولنه وهڅول چې په افغانستان کې د طبي زیرمو نه په ګټه اخیستو سره باید دغه هیواد د برېښنا په تولیدي ظرفیتونو کار وشي او په خپل په دې هیواد کې د برېښنا په تولید ډیره پانګونه وشي. د افغان پوځ اړو ته د برېښنا انتقال په داسې حال کې د فساد د لمنځه وړلو یو لار بلل کیږي چې افغان حکومت له نړیواله ټولنې سره ژمنه کړي څو تر راتلونکي کال پورې به اساسي اصلاحات راولي او د فساد په لمنځه وړلو سره بودیجوي ستونزه هواروي. صفي الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت له دوی وغواړي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي دوی ورته چمتو دي. مارکس پوتزل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ځینې بانفوزه هیوادونه لکه چین او امریکا کولای سي د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د جرمني هیواد همکاري کومه ګټه نه لري. په دې اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په کابل کې د جرمني سفیر وای ک افغان حکومت ورنه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه وکړي نو هیواد یې بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. مارکوس پوتس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي.
I think that this process, this reconciliation process,
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښینوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي، کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو. خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه وشي د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول شوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کاوه واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړیو چارواکو په غونډه کې وویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې له بنبست سره مخ دي. د چارو کارپو احمد سعیدی وای دا چې امریکا په افغانستان کې عملاً حضور لري نو د جرمني په چیر هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شي.
اوس مذاکرات بنبست ته تللي. درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني چون امریکایان دلته عملاً حضور لري مخصوصا جرمنی او فرانسه دا مملکتونه کنه پریږدي ځان پورته. جرمنی څخه روابط درلوده د سټیب هغه سره اوس سټیب د ملا مختار منصور سره نشته. یعنی جرمنی ګام به پورته کړي مګر نتایج به مثبت به نه وي.
بلخوا د چارو ځینې کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وایي دولت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او همدارنګه د دوی سیمه له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو کورو ته ستانه سي. دغه خلک ګواښ کوي چې ژمی هم په رارسېدو دی او که چیرې دوی په ګرمۍ کې خپلو سیمو ته ستانه نه سي نو په ژمي کې به له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سي. له اجمل آریان څخه تفصیل اورو.
په کندز کې د جګړو له کبله د سیمې خلک ډېر متضرره شوي دي. په کندز ولایت کې د حمل میاشتې راهیسې جګړه جریان لري او د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده چې له امله ډېر خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په مشرانو جرګې کې د کندز ولایت د خلکو استازي او د مشرانو جرګې لومړي منشي مولوي عبدالله قرلوق وایي چې څه باندې 3 میاشتې کېږي چې د دشتیارچي ولسوالۍ د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه همدارنګه 90% د چاردرې ولسوالۍ خاوره د قلعه زال ولسوالۍ ډېره سیمه د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلي د مخالفو وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي. خو دولت تر اوسه پورې یوه سیمه یې هم د طالبانو له موجودیت څخه نه ده تصفیه کړې.
وضعیت را که شما در قدوس میبینین در چه حالت است، در چه وضعیت است. امروز شما قدوس را میبینین که 6 واحد اداری داره.
دغه وضعیت چې تاسو په کندز کې ګورئ ډېر خراب دی. کندز شپږ اداري واحدونه لري چې له دې شمېر څخه د دشتیارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له دولت سره دی. د قلعهزال ولسوالۍ ډېره برخه د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه او د امام صاحب یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. خو دولت د بیرته نیولو په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی او چوپتیا یې اختیار کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر بې ځای شوي خلک وایي چې د ژمي موسم هم پر رارسېدو دی او دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
البته 3 میاشتې کېږي چې موږ مسافر یاستو، مهاجر یاستو، د کندز په ولایت ته راغلي یاستو. متاسفانه که کلي کې اوسو دولت هم موږ نه پرېږدي. وایي تاسو څنګه ځیو راځي موږ ته طالب نه راښیي یا دا یو هغه که مثلا خار کې اوسو طالب موږ نه پرېږدي. کله بیا تګ راته
بوجی بس
په عین وخت کې د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدي بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونو پوره چمتووالی نیولی او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور او شتون څخه تصفیه کړي.
موږ په اصطلاح تدریجي عملیاتونه د کندز په بېلابېلو سیمو کې دوام لري، خو د عملیاتو تر څنګ موږ مجبور یاست چې د ملکي تلفاتو نه د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتو نه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو او موږ هیله لرو چې ډېر ژر دغه سیمې بېرته د طالبانو له لاسه ووځي.
د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کې د جګړو له کبله د کندز مرکز له اړوندو سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. همدارنګه مخکې له دې هم څه باندې 18000 کورنۍ د کندز له یو شمېر ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز او یو شمېر نورو ولایتونو ته په کډه شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
همداراز د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور ورځې مخکې پیل سوې جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو تر څنګ وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په رهبرۍ پر مخ ځي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځونو لپاره د 402 سرحدي زون قمندان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې تېره ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې اویا وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
دیوی خوانا از منگ سردی دیبال خوانا او دا اردی ملی دیبال خوانا عملیات شروع کرلو ایورز زنو تورسلو شپی دا وقتوس عملیات شروع کرلو منگا فراندی پارا تینزا شایدان او اتا زخمیان دی جاگا مرمات منگ تلاس رگن دی دوی دی سل نم زیاد مرگ جو بلو تورس دیکی تقریبا مرگ با دیتا دی اویاو نزیادی او اتا دیر شو پینده در سفر دوی زخمیانو نو دا هغه رپورټونه چې موږ ترځل دي محل محل خلک یې امته دي.
خپلواک دا هم وایي په دې جګړه کې چې د پټان په مقبلو سیمو کې پیل شوې تر اوسه پورې د وسلوالو په ملاتړ د پاکستاني ځواکونو ونډه معلومه ده او په ښکار ډول د دوی د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
د 500 مسلو طالبان نه زیات او په څنګ کې د زر نه زیات د خپل د ملشاوې د پاکستان چې هغه مستقیما اول د حمله چوکو ټول څخه خلاص ولاو او موږ نه ګزیره شو چې باید دغه دو پستونه یو څه ځان راوباسو چې هلته پسونه تلف نه شي. نو اوس دوی اتارابرې خپل هماغه د غزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو هلته هلته دوی مشران ناست دي هماغه ځای نه مستقیما رهبري کېږي مستقیما هغه ځای نه قمانده ورکوله کېږي خپل د ISI هلته پکې نو موږ د خراب د اطلاعاتو البته دا موږ اطلاعات رسل دي هلته پرون هم چې موږ خبر شولو چل دی لار نه دوی ته ډېر زیات موټر دا غر وټې او رقم موټر دی چې دې کې دغه دوی ملشاوې بار کړي دي کنټینري موټر ورته وایي دې کې بار کړي وو د مهال ته جنګ تېر ولېږلو. نو دوی دا جنګ تنا د مخالفینو د زموږ د طالبان نه ده جنګ مستقیما د ملشاوو پورې شامل دي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې درې پوستې سیف الله پیشو غار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاسته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یوه لویه قرارګا سوځولې په زیات اندازه مهمات یې لاسته ورغلې او په ډېر شمېر کې سرحدي پولیس یې وژلې دي. تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو.
دا ازادي راډیو ده. د چک جمهوریت وایي چې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د ناټو نورو غړو مخکې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې تر هغو پورې خپل حضور ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې ګواښ موجود وي. عصمت ساروان نور حال راکوي.
د چک جمهوریت صدر اعظم وایي چې دا هیواد له 2014 وروسته هم غواړي چې په افغانستان کې دخیل ووسي. صدر اعظم بوهولاف ثبوت کا پرون په پراګ کې د ناټو له سرمنشي ینز ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته خبري اعلانو ته وویل چې جمهوریت په پام کې لري چې حتی له 2014 وروسته چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي په دغه هیواد کې پاتې شي. د امریکا پوځ ویلي چې خپل ټول پوځیان به د 2014 په پای کې له افغانستانه وباسي او یوازې به 1000 تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. د ناټو نورو غړو هم د 2014 په پای کې د خپل پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. په همدې حال کې د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرېنږدي چې دغه هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستان واشنگتن ته ستون شوی وایي چې د پوځیانو د ایستلو پر هغه پریکړې اندېښمن دی چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څوونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې تروریستي تهدید موجود وي ناټو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلی نشي. د دغو کارپوهانو په ډله کې یو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی.
د مختلفو مملکتو د مختلفو اقوامو تروریستان په افغانستان کې راجمع کیږي. له همدې خاطر امریکا هم دا تشویش لري، ناتو هم دا تشویش لري چې افغانستان په مرکز تروریزم تبدیل نشي، ځکه چې تروریستان همیشه کوشش لري چې د وضع جهانی ته ضربه وارد کړي، تغییر ورکړي. زه فکر کوم چې ناتو هم دا پتیلې شي د حضور د ډېر وخت لپاره، داسې امریکا پتیلې داسې ناتو خپل حضور ولري او هغه واړه مملکتونه لکه چک یا نور کوم مملکت یا سربازان ډېر کم لري، ولی موجودیت ناتو خې مصارف هم دونه زیات نه ده، امکان لري چې هغه دلته وساتي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه پوری تصویب شوی دی. حاضر دمه په افغانستان کې 201 چا چکی پوځیان میشتي چې اکثره د بګرام د هوایي اډې ساتنه کوي. د هغو نړیوالو ځواکونو په منځ کې چې په افغانستان کې په ماموریت بوختي د شمیر له نظره چک لسم دی. لبل خو امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په راتلونکو څوونیو کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې 1,13,000 افغانانو پاکستان پریښي دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي. د ورځپاڼې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغو افغان کډوالو په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پریښي او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینو نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه سوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه سوې ده. یو 60 کلن افغان کډوال رحیم خان په داوروسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنګ له کبله هیواد پریښودی، خو اوس بیرته جنګ او بمونو ته روان دی. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکوونکي او افغان چارواکي د دې شمېرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څوونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې سوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پاکستان کې د 15 لک رجسټرډ افغان کډوالو د پیژند پاڼو موده د روان کال د ډسمبر پر 1/3 پای ته رسیږي. که چیرې دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي، نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ سي. بل خو په پاکستان کې د 10 لک نه رجسټر شوو افغانانو راتلونکی هم څرګند نه دی. د روشس خبری آژانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې دی د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړي زیاتوي چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به یې نوره نه غځول کیږي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې د ازادي رادیو پښتو یو ساعت خبرونې دوهمې نیمای ته رسیدلی. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 1500 مخالفان وژل شوي او 3 تنه امنیتي کسان ټپیان دي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا استازیو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 زره ډېر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. روسیا غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود او بلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. او په روسیا کې د اسلام په اړه د یوه کتاب پر سر د محکمې پریکړې اعتراضونه پارولي دي.
د ازادي راډیو ډیر محترم اوریدونکو، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تېره ورځ په باکو کې وویل هیواد یې د باکو او تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي، څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازارونو ته لاره پیدا کړي. اشرف علیوف وویل چې دا او یو شمېر نورې ژمنې آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړې. د پکتیا ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت د ایسای ادارې په تړل کې دوه سره به د دې ولایت سوداګر ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د پکتیا ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې ولایت سوداګرو د اعتراض په توګه د کابل ګردیز لاره د دویم ورځ لپاره هم وتړله. د پکتیا قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او سوداګرو دغه لار په دې خاطر بند ساتلې ده چې مرکزي حکومت په ولایت کې د ایسای لغوه شوی دفتر بیرته فعال کړي. د دغو سوداګرو له جملې څخه د رحیم ګردیز شرکت مشر حاجی محمد ګردیزی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د صنعتي پارک لپاره 100 زره جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده چې د دې ادارې له بندېدو سره به د دې ولایت اقتصاد له ګواښ سره مخ شي. تر دې دمه د ایسای ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر ده چې د کندهار ولایت د ښځو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره یې د سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پلي کړي دي. د دې ولایت د ښځو چارو مرستیالي لیلما نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروګرامونو کې د ډنډي غوري، پنجوایي او شاولي کوټ ولسوالۍ ښځو ته د رومیانو، بینډیو او بانجانو د وچولو او پروسس ماشینونه ورکول شوي دي. د اغلې لیلما په خبره د دغو پروګرامونو څخه په دغو ولسوالیو کې لسګونه ښځې برخمنې شوي دي. دوی دا مسله د ښځو د اقتصادي ودې لپاره مهم ګام ګڼي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مول سباون کاکر څخه واوریدل. زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. له ایران سره د اټومي تړون د ردولو د هڅو په ترڅ کې د جمهوریت غوښتونکو مشرانو په استازو جرګه کې د یو پلان ملاتړ کړی چې له مخې به یې دا جرګه په درو مرحلو کې د دغه تړون په اړه رایګیری کوي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې که کانګرس تر ټاکلې د سپتمبر تر 18 نیټې د دغه تړون په اړه خپل دریځ واضح نه کړي، هغه به عملي بڼه خپله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشرانو د یو شمېر محافظه کارو وکیلانو تر فشارونو لاندې چې له ایران سره د اټومي تړون سخت مخالف دي، د چهارشنبې په ورځ دغه تړون په اړه د رایې اخیستو په پلان کې بدلون راوست. د دې پر ځای چې دوی لکه د سنا جرګې په څیر چې روانه اونۍ له بحثونو وروسته په یوه پرېکړه لیک کې دغه تړون رد کړ، جمهوري غوښتونکو مشرانو اعلان وکړ چې دا جرګه به د دغه تړون په اړه درې ځلې رایګیري وکړي چې لومړی به د پنجشنبې په ورځ پیل شي. دغه بدلون د هغې ستراتیژۍ څرګندونه کوي چې یو شمېر محافظه کاران هڅه کوي دغه تړون د ماتولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دوی ټینګار کوي چې سپینې ماڼۍ خپل مسؤلیت نه دی په ځای کړی او کانګرس ته دغه تړون د څېړنې لپاره ټول جزئیات نه دي ورکړي. د تړلو دروازو تر شا غونډه کې جمهوري غوښتونکو د هغې لایحې جزئیات په ډاګه کړل چې له مخې یې د دې یادونه کوي چې د بارک اوباما ادارې کانګرس ته له ایران سره د اټومي موافقې ټول جزئیات په تېره بیا هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې پر څارنې او سرغړونو څرخي او د دغې موافقې محرمانه اسناد دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون دغه برخه حساسه ده او هغه په بشپړه توګه کانګرس ته نشي افشا کولی. دې ته په پام سره داسې ښکاري چې هر هغه هڅه به چې سپینه ماڼۍ د دغو پټو اسنادو افشا کولو ته اړ باسي ناکامه شي. د دغه نوي پلان له مخې د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ په لومړۍ رایګیري کې د دغه تړون د ټولو پټو اسنادو افشا کولو ته رایه ورکوي او په دوهمه مرحله کې به د استازو جرګې غړي چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي دغه تړون ته منفي رایه ورکوي، ځکه د دې جرګې لږ تر لږه اوولس ډیموکراتان هم ورسره مخالف دي. د رایه ورکولو په درېیم پړاو کې به ولسمشر بارک اوباما له دې منع کوي چې پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، هغه چې د دغه تړون یو شرط دی. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر کیوین مکارتي وویل مشران هیله مند دي چې دغه درې وړه رایګیري روانه اونۍ بشپړې کړي. هغه زیاته کړه که د محافظه کارانو دغه ستراتیژي ناکامه هم شي، بیا هم دا جرګه لکه د سنا جرګې په څیر د دې چانس لري چې د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه تړون رد کړي. په استازو جرګه کې محافظه کار جمهوري غوښتونکو ټینګار کوي چې پر دغه تړون د څېړنې لپاره کانګرس ته دوه میاشتنی ټاکل شوی وخت هله اعتبار لري چې سپینې ماڼۍ د تړون ټول جزئیات ورسره شریک کړي وي. که دوی دغه ادعا ثابته شي، د سپتمبر 18مه به چې دغه تړون په اړه د رایې اخیستو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی تر یو نامعلوم وخت پورې وځنډول شي، تر هغه چې سپینې ماڼۍ د کانګرس دغې غوښتنې ته ځواب ورکړي. خو سپینې ماڼۍ ټینګار کوي چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په اړه د دغه تړون برخه د کانګرس په څېړنه کې نه ده شامله او دوی داسې اسناد نه لري چې جمهوري غوښتونکي غوښتنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان ایریک شولز د ملنډو په ډول د محافظه کارو جمهوري غوښتونکو دغه نوی پلان د کانګرس ودانۍ ته نږدې د تورتیلا کاست رستورانت ته ورته وباله چې دوی تل پکې راټولېږي او غونډې کوي. شولز زیاته کړه د دوی دغه هڅه ښایي د دې سبب شي چې کانګرس د دغه تړون په اړه د رایګیرۍ لپاره تر ټاکلي یعنی د سپتمبر تر 18مې نېټې پورې فرصت له لاسه ورکړي. د هغې په وینا که کانګرس په دې اړه خپل وروستی دریځ روښانه نه کړي او رایه وانخلي، ډېر په اسانۍ دغه تړون عملي بڼه غوره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسېدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی واورو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې انصاف په لاټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړی کړي چې وایي ترکیز واکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکیز واکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې مځکې مونږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې مځکې مونږ وی چې
د کابل پوتخیلو
کابل پوتخیلو کې او کله چې ترکانو قطار اغله په 2002 کې دغه ځکه زمونږ دوی ونیول سیمه ته خاردار ته نه راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیلو لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمه کول به دا بلوک راړو دین یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزمې چې احمد الله ده د زمزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستاس
او چې دوی مونږ سره وسره غلی دي د دې زمزک هم را سره شریک ده بیا ورسته د یو کال نه دا کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله دا کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د زمزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیب وو صاحب ته به د امزه که تسلیم وو بیا بکرا قطه کیږي مونږ ته د امزه که تسلیم نکړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی د امزه که واخه سره وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه هغه امزه که مونږ به
نو تاسو بیا لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکل د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته مونږ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته هغه به تاسو موضوع حل کی مونږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد مونږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړه ول سوال دي سبستا آل ته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول مونږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړ چې د امزه د دوی د قوالی درست دي کادستر کې سب ده د شان دي د دولتي امزه کنه ده پس غیر مونږ سره قرارداد وکاو بیا مونږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د مزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر شي د موضوع به حل کی یو میاشت به چې ورغلو دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو د مزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ ته ندیرا کړي د اخر هم ندیرا کړي پروتوکول هم سره نه د فسته کړي مونږ مزکه به سرنوشته د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قرار کی یو د منګم ځکه نیول ده تقریبا اویلیګان ما بین کې راته سیم خاردار تیر کړه
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دوه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه هم راضی او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تنس پارختنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پریري ولې فساد د چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ مکه خوشي
اوس وزارت د فالت ته چه جوړ کړی
یی چې هم نشته ده یی چې هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور چې نشته
نه څه خالی ده خالی ده
خالی ده
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالی ده هیڅ
او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنه څه ده
امون غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکه دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د مځکه مونږ نه نیولې او باید مونږ ته بیرته تسلیمي را کړو بیا چې ترکانو لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم نه کوي مونږ مځکه را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکه دي دا خو د وزارت دفاع د مځکه پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اصل مونږ ته راي کوي چې دوی په کوم اساس مونږ مځکه نیولې ده
مونږ د غستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایان دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرح کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل د تخیلونه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په تخیلو کې او هغه ځمکه ترکانو فکر کومه نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړي د دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفی الله هم د تخیل نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان کم مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې وي هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوش کړه او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه صحیح ته مونږ ورتلې نشو مونږ ډیره ریسی سب د تاسو وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مال تاغه قومنداری چې کوم قومنداری چې وسال د تاسو کنډک د غوته مریضم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چا ونه ورې د مجبور شه ازادي راځي مراجعه وکول
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
نه نه خبره دا ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لاړ شي مونږ ساختماني ریاست ته مونږ یو د ساختمانی ریاست لرو هغه په د چارې د مسعود سره دلته نږدې دی. هغلته دې ورشي رئیس د ساختمانی سره د نږدې نه خبرې وکړي که چیرې په دفاع وزارت پورې مربوط وي او د دفاع وزارت په هغې کې کار وي، هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حل کې مرسته ونه کړي. دوی د عمال رئیس ساختمانی سره د خبرې وکړي، کله چې هلته ورغله دوی کولی شي چې بیا ماتم په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي، زه به رئیس صاحب ساختمانی سره خبرې وکړم چې د دوی سره څومره مرسته له لاسه کېږي، مرسته هم ورسره وکړي او مشکل یې حل کړي.
مهرباني
وزیر صاحب، مونږ قبلا مخکې دې چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب مونږ پالیسي مدیریت ساختمانی غوښتي وو، مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسنادو د پروتوکولو سره او هغوی ته ورکړي دي صاحب، هدایت یې ورکړی وو چې صاحب
چون دلته بل کسم راغلی هم دوی سره او د هغوی ځمکه هم د هغوی دس مهرباني تاسو هم خپل مشکل و.
احمد الله ایما یو تن د دغه ځمکې صاحب، هغه مدیریت د پالیسۍ ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته هدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل خلاص کړي او دغه لانجه آینده کې موږ ته مه پرېږدئ. ولې بیا هم هغه کوم ورکشاپ چې د شاز شمشیري ولې زیارت سره د هغه چې دلته راغی هغه کې ته وایي چې تاسو څنګه ده او څنګه نه ده، بیا هم موږ خپل اسناد هغوی ته ورکوو چې بېرته موږ معلومات درکوو، ولې تر اوسه پورې موږ ته خپل معلومات نه ده راکړی، مکمل اسناد موږ ورکړي دي.
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي. تاسو امر ریاست ساختمانی ته لاړ شئ، زه تاسو ته په مینان باندې وایم که چیرې دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت لخوا نه دا کار شوی وي، دفاع وزارت حتما حلې دا مشکل کې مداخله کوي او حلې. که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري، ایس پور پر مربوط نه وي، نو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هغې پورې اړه ولري. او تاسو ساختمانی ریاست ته لاړ شئ، هلته یې وګورئ، زه بیا ما ته تلیفون وکړئ، زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې.
وزیر صاحب مننه. یو شی ته په یاد ولره چې دغه ځا په سره یاداشت دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزیر دفاع په تصرف کې ده او نوره زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده.
خو زما تاسو ته وویلې چې هلته وګورئ، کچېرې د وزارت دفاع مسله وي هلته تاسو ساختمانی ته لاړ شئ چې موږ خبرې ورسره وکړو، اسناد مو ورته ویستئ، بیا ما تلیفون وکړئ، زه ورته ووایم چې په هر شکل وي دا مسله حل.
وزیر صاحب، دوی دلته اسناد هم راوړي دي، هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي یا مکتوبونه شته دوی سره، هغوی ویلي دي چې دغه ځمکه موږ وزارت دفاع ته ورکړه، دوی ټول هغه ته مرایل هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري.
دا مسله ساختمانی الولی شي، په تلیفون کې زه ورته بس دستي ما ته راوړي، زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی، په دې باندې خو نه کیږي کنه.
بالکل، یعنی
تاسو ورته وښودله دوی د لاړ شي ساختمانی ته، هغه مسئول ځای دی، هغوی سره د خپل مسله یاده کی او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه یې مسئول کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي.
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته تر هغې بیا کوئ؟
موږ دنده ده، موږ دنده ده، ما مخکې درته ووي که چیرې په دفاع وزارت پورې اړه ولري، هیڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونه کړو.
کور ودان وزیر صاحب، ډېره مهرباني، ورځ په خیر، ډېر تشکر، خدای په امان. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سعودي عربستان ته د افغان زیارت کوونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده. دا چې یاد پروسه څومره پرمختللې، څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي، ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده. محترم وزیر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه کړه ته وایي چې د حج د پروسې د تګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته انتقال شوي دي؟
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده. همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم، تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی، د 23,000 حاجیانو له جملې څخه.
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دی؟
موږ له 3 زون نه پرواز لرو، د مرکز او د قندهار، د هرات او د مزار شریف. دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی، د کابل نه، د هرات نه او د مزار شریف نه.
د کوم ولایتونو دي؟
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی دي، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکاری تر اوسه الحمدلله هیچ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما مو خوشاله یو و حاجیان مو خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله استنځوي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استنځوي کله کې تشریح کوي؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 اتیا کسان، 2 اتیا کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغې نه وروسته د یوې تیارې راتګ لږ وځندیدل د یو څو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی سئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده، د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د هلیزلې په نتیجه کې، او د نورو همکارانو د هلیزلې په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په هلیزلو په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پخوا داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکې رانیول کېده، تعداد ډیر زیات وو، 150-160. رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپله د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې 3,100 ډالر وو د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال 2,200 ډالر وو، اما سږ کال 2,450 ډالر دی، سره له درې وخت دودی په مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپله وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي. دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته په یو قسم. ځینې غټ ستونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل، یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دي، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کېدل، اما سقل موږ وی آی پی بسونه پکرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو. دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته، او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډیر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجي وو، له هغه ځای نه زه خبر شوم، او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغوی سره
داس زنگره ملست ووسی سمره چیز مگ للاسه که گه مگ ده طولو پا خدمت کیو انشانالله
تا مخی ادوانا وقت تعمیراتو امدارنگا ده کابی تا نزدی ده وسیدن پاده کرتو و دست هلکی گی و ده افغان حجانو تای ده کابی شریفینا ده تعمیرون لره نیول سویدید ده سمره واقعیت لری یعنی چو کلومتر ده کابی شریفی تا ده تعمیر نیول سویدید
دا چې وای لره نیول سویده دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان التزی 15000 ډالر قیمت لري هغه ځای مو افغانانو ته نیولې نه ده او نشو نیولې اما نسبت په نورو هوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولې ده که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري زن زایونه 3-4 کیلومتره او هغه چې ډیر لری وي کېدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه په خپله هغه ملي بس کې زه په خپله کېناستلم په 15 دقیقو کې موږ رسېږوالته که ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسې پیسې زیاتې ورکړې
دا سخت کال د هریزل نتیجه وي عین امارتونه تیر کال حاجیان د امارتونو څخه د خدماتو څخه راضی وو موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاند سوی وو هغه می په معیار کې ونیول او غوښتل می چې هغه نه لا خسي عین امارتونه او ځینې امارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یاد دی تیر کال او وړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده
نه 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 تیر کال په مشاعرو کې وو منا عرفات او مزدلفاتو کې بیا په امارتونو کې داس یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو اما داس چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوی وي او دری وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغه سنه وو د لوملی کال ده او په لوملی ورځو کې ځینې نیمګلتیا هم وي اما موږ هغه مې حل کړل او انشاءالله بیا راتلو که کالتا دغه ډیر ښه تجربه زموږ لاسته راغلی ده چې انشاءالله لا ښه کیږي
محترم وزیر صاحب تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنې رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کېدې د دې ستونزې د حل لپاره م څه اقدامات کړي دي
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مو ولیږل بله هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي همدغسې وسو او زه په خپله په تعقیب کې یم هلته زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغې عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار دی حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکئ که اصلاح نه سو هغه وشلئ او بیرته راولیږئ افغانستان ته دغه تهدید ګواښ مو ورته کلی ده له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده سخت کال
او سږ کال په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږئ تاسې
سږ کال 24000 حاجیان زی 250 کسان د بیسی کارمندان دی هغه اداري کارکون کې د صحیح کارکون کې او 450 کسان هم ناظمین دی
دا چې د حج پروسه و سپیشل پروسه ده او هم دارنګه یو عبادت ده تاسې خپله له حاجیانو نه څه غوښتنه لري حاجیان باید څه وکړي څه مرسته وکړي
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي خزما خواهش نه ده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده 15 سلویخت ورځنی سفر ده یوازې په عربستان سعودي کې او پیغمبر اکرم علیه السلام فرمایلی ده چې سفر په خپله عذاب ده خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي او کوم واله مشکلات چې وي بې صبري ونه کې موږ ته ووایي زموږ همکاران هلته دی ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو څلور ویشت ساعته موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې ده چې دښمن هم د دوی په منځ کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلی هغې ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسي هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غواړي چې یوه سوژه ځانته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
آزادی رادیو لوونه تر وو.